سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې شوې. زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله من دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلاایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمریناتو ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوریې د اپوزیسیون ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوریې په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغل است. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو دا غواړي چې نوم یې یاد نسی خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې وایي پکښې ویل سیو چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوی په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن دو سال دختر تا پسر 30 فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
خانواده
هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډېرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روغتی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روغ دی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې مېرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یو مور ازادي راډیو ته ویل دي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل 10 کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویل دي چې د 10 ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي او دا ځکه چې خلک د بېوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتس اپ شمیره د 00420 22300011 یو ځل بیا هم شمیره در توایم او ریدونکو تاسو کولای سي چې پر دغه واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ژغ په دې خبرونه کې شامل کړو. 00420023001111 هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سي چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتس اپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ دغه خبرونه تاسو پر مسایل راڅرخی او مشت ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی، اغلی دیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو استی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زیدی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکي تیم ته وړاندې کوم، خدای کې تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا د 40 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق د حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره و، هغه دا په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه همیشه همیشه. ستونزه مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم خلځې خپل د حق نه او خپل د حقوقونه دي لره پات کی په دې واجه شي. اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې ولسوالیګانو کې د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې بد افغانستان کې انقلاب شروع شوی ده، ټول خلک د هلم لره پاتې شوی دي، او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پیږي، د خپل د حقوق نه پیږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پیږي دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړم او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دې قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځې افغانستان کې متاثر دي، اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داس وای چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې سالویخ کال یا دیش کال وي وای واده وکړي چې د دې د عاشو باطنه ز خلاص شمه. اوس موږ له حال لارې چې ده حال لارې ده چې حال لارې موږ دلل چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی دیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري، او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پرهرجلې دي، ځکه چې دوی اوس له خپل مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي، او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې ادیب حقونه همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي، او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابر نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي، او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتومه، هغه کورنۍ چې مثلا یوه کونډه مور ده، هغه نشي کولای، بل د حل لاره نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته، ده په هغه باندې که مثلا پخوا یې کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي، یا کومه بله حل لاره نه لري، هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار ده وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوره، یا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک یې وایستل، یعنې خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي. ځکه چې زه زما یوه سنفی هم همدغسې ماته هغه ورځې زنګ ووهلو، وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لرې ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ماته واده کړي. نو بیا اما دې سره خبره وکړه چې څنګه ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ وایي چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې څنګه ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی ویرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅه کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړل، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلي امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلي قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور سوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. زه غواړم چې اول د دې ژغ واورو، بیا به تاسو د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد، د شوزو حقوق نه دی مراسم د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي دا نظامونه ټول چې کېږي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی شوزو په زور باندې مه ورکوه د شوزو مهر مه خوره شوزو په نکاح مه مجبوره کوه کونډه په زوره مه په نکاح کوه شوزو ته میراث ورکړه د شوزو حقوق مه ضایع کوه دا موږ فرمان صادر کړی دی علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي کتابونه یې جوړ کړي دي په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان را وغوښتو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبۃ الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبه په ورځ په رسنیو خپور شوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبۃ الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکښې کې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده. اول چې دوی خبرې شروع کوي، په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکړم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. کدا ژخ دقیقا د هیبۃ الله اخونزاده وی نو ولې دون زند وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي، اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه وي ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق یې کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه یې څوک بس خاصګر و، نه یې څوک پوښتنې کول والاونه، او همدغه حالت همدا اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، په ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو لاړ شئ، که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوي، خو تاسو لاړ شئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کیږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده، چې د هغه سره یې واري وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل شوي دي، نوي خلک راغلي دي، هغوی په ځای باندې مقرر شوي دي. نو کوم حق تاسو ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسو هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي ورته. متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی، او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي، او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي، او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم له موږ سره وصل شوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به هم په د هبت الله اخونزاده د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنیو باندې خپور شوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد شوی دی، تاسو د اغل نیازی خبری هم واوریدلی. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غنی او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم دغه پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تشپرون ټولګي پورته شونځي ته نسي تلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي. ښځې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي، او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپلې لس کلنې لوڼې خرڅوي؟
عمل نه عمل لجان ژوند یو سلام نه اني کې هله وړاندې کوم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو د هله د ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه عمل لجان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یو خبره ده وی شدیدن کای په واد مانند دیدم، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دي، دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یو هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا د درې کاله کېږي چې دای نه دی لیدلی، موږ د خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي. دا خو پریږده چې یوازې ښه دی، په دې ټول ولس، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تیریږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسیږي. دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، دغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې قانون چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر د یو موضوع ده. بل تاسو اولی حق چې د دوی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو. او بل موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دې چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته، یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخت شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینو چیرته دي، کومه چې راخوشې شوي دي. دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وي چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی یعنی دې ته څه فکر کړی وي چې دې ته یې داسې وهل تکول ورکړی دی. دا حق دی د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د زندانه وو، زما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بند دي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سړکونه مو جوړوو، ښار جوړوو،
نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب خار جوړولی شي خو جوړ خار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه و د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، د ورکئ هغو ته. تاسو توجه نه ده کړی، نن مې ګلدان جوړ کړو، نن مې سړک جوړ کړو، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکئ. ایران هم چې دا د حق، حق د پیژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښیي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخ کې کړي. نو یو دا پاتې ده ملالو جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چېنی داسې پالني ډول، نو دې ته د ساده به ویم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي، بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بېوس چې کړي دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر حوصله، د نجونو صبر حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر ته د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هیڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي، د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دی، دغسې خلکو دې عمله دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دې د خدای رحمت د دې د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی، نور د بس کې دا ظلم، نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دنیا مه ډارېږئ، حقه خبر وکړئ، څوم چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت و هغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه دولت او نه د نور بس د رضالت نور بس د. زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي، او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي؟ نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بد لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دې ته د دا ټول ولس دی ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دی ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هیڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دغه څه.
ډېره مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې یوسفزی، ستاسو ږغ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي، او بېوزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله یې ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو ټول ناپوهي خبره ده ملالای جانې. سونه چې ما مخکې تاسو ته ویلې، موږ ما واسقته شو، دا ټول ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به چه شی؟ نه دونخ همدغه مسائل مخته راځي چې خلق د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسیږي هغه لکه مطالعه لري یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوی شي. داسې ښځې موږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو، دا تاسو فکر مه کوئ دا ټوله آگاه ده، دا ټوله خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهیږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تېر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت به کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځه چې تاسو داسې زړه خلاصه کوي، د دې افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلې نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلې داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونز لري، یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده، ښځه بیچاره همیشه تعوین ده، ښځه همیشه استثمارلنده، د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هر خبره په ښځو خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا خو یو وعده کول جدا خبره، یو لاس کار جوړ دی په بواده ورکی داس جنکیان دی چې هم دغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده، د خلک چې د داس فشار ټول خلک رواني شوی دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتون لري، ستونز لري په کورنۍ کې، مله ستونز لري، مشکلات لري، دوی اسال لارې لري چې مونږ شي وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګ ونیسو. اول خو علم دولت نه دی، دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي، داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي، دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي لاسکره جنایي دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خود دې حل لارې چی شي ده چې باید مونږ دونه باید آگاهی پیدا کړو، سواد باید زیات شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کال چې مونږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هر ورځ صفر لاندې راځي، ناینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاوې باته پیدا کی د کوم لار نه. سید جامع جهانی تر سخت پر د چکومه کوي، کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم، د کومه کومک چاته رسیدلی. او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک کم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي، هغه اوږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بایي حق مرد، حق مرد خپل د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خمایا هم نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړ شوی، قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
شه
دا
ډیره مننه غلی یوسفزی ستاس د خبرو په تړاو به د غلی امرخیل ستاس څخه پوښتنه وکم. د غلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې. دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چې فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لغه محال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی بڼه موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل ول دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه یې تر څو به خلک په دې باندې غلطوي عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخته ځي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر وکولی شي که تر ډیرو وکولی شي یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نشي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې ته د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو خلک دوکه کړي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي، آخر هم د خلکو اعتبار په تاوان لمنځي او ایت کله. او هغه وخت چې ته واقعا وغواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګنده حقیقت ده چې دوی هر کله په خپلو فرمانونو کې ناکامه راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکاره ده، دا تنازع نه وایم، په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاره په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی، تاسی زموږ د ټولو دغو میلمنو څرګندونې واورېدلې. دوی پر یوه خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې ښځې ډېرې ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته د دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډېر ور ګرځي او ورته راجې دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالاتو څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالات او خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دې خبر کړي، که دی رښتیا رهبر دی، که دی رښتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس ښځې تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه و حقونه هم تر پښو لاندې دي. د ښځو څخه دي د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دي واخیستی، په کورو کې دي کښېنوي، لا ته د دې فرمان صادرې چې ته ښځو ته حق او حقوق ورکوې. د کم حق او حقوق ورکوې؟ تبلاسه چې کومه شزه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې عقی مهر یې اخیستی دی، کوم خور میراث ورته رسېدلی ده، کوم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس ته اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګرېوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي. د وظایفو دپاره چې کوم پوست اعلان ته ځي، زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکمه چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د جرم لرمه، لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی، څه مشکل لرمه، یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره نه ده چې په لاس کې ونیول سي، په مټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. په خصوصي پوهنتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی نولی ده، پوهنتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناسته مې، ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي، فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخندزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې هم، همدغسې نور ولسونه هم دی افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخندزاده صاحب غږ وي. که دا اخندزاده صاحب غږ دی او اخندزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کېږي، دا تصمیم نیسي او داسې یو فرامین دغه کوي صادروي چې په هغه کې د ښځو حقوق دی، چې هغه د میراث حق دی او د په کوچني عمر کې د نه ورکولو حق دی، چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي. خو د دې څخه معلومېږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه وو ژوند په قیداتو کې دی، په سختیو کې دی، هم د ښځینه وو. ولې فشار راوړې پر نارینه وو باندې؟ ولې دې محدودیتونه جوړوي؟ ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه، اول د خلکو د پاره کار وکړه، اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه، پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه، بیا فرمانونه صادر کړه چې څوک دې ومني.
ښه، مننه آغلې نیازی. آغلې خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستي ښاغلې هبت الله خونزاده و ازادي راډیو ته غوږ وي او دی زموږ د خپرونه اوري، تاسو د یوې افغان ښځې په توګه باندې ده ته څه ویل غواړئ؟
مننه ملالۍ جانې، ژوندی اوسئ ښه پوښتنه ده. زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی، ټول د افغان ولس ته، که څه مشران دي، کشران دي، هر څوک چې دي، موږ ورته ډېر احترام لرو. شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې. سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري، د خبرې سمې نشي درک کولی. دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو، نه، دا خبره نه ده، ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو کاراتو چې امارت اسلامي به راشي، دلته به افغانستان جوړ شي، د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي، کار به اهل کار ته وسپارل شي. ولې برعکس دا کار نه دی شوی؟ د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو، موږ دلته ژوند کړی دی، شکر، حقیقي مسلمانان یو. داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله ده امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي، نه، الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو، موږ دلته ژوند کړی دی، افغانان یو، په دې افتخار کوو، حجاب باندې پوهیږو، قرآن باندې پوهیږو، په دې کې موږ ستونزه نه لرو. نو یوازې دی د ولس منځ ته حاضر شي. یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم
یعنی زده خبر واره ما چې آیا د کزمګدنې ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدلی چې د څه وایي د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه حال دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده د یعنی اعلام می دا خبر بستی نور صحنه تراوزن نور وگرزه دیدی ولست منس کی دیو حقیقی رهبر پتوګه دیو حقیقی مسلمان او دی حقیقی مسئولیت پذیر انسان په توګه دل تراوزه دیدی خلکو منس کی وگرزه دیدی نه پوښتنه وکړه دیدی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقی دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوچانې وګوره د جهالت د بې علمي وګوره نو ته پشت پرده ناست دی د هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسیږي هغه رښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنې ته نور
شه ډېره مننه اغلې خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دی زموږ له ګروهیه سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او کنه
شه ډېره مننه
پوښتنه هم ده او خاصه چې ښځو ته ډېره توجه وکړي چې دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه ونه وهي په دې طریقه ونه وژل شي داسې ورکې نه شي په شپو په ورځو د خلکو ښځې د خلکو لونې د خلکو خویندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینۍ غوښتنه هم دا ده چې زه د یو چا لور یم او د یو چا خور یم
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زبطانا زب ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mazhar bulapa سترګې.